او عملي شي.
د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پیښور کې د ماسپخین یو بجا شو د یوې نه تر دوو بجو په دې خبرونه کې هم ز منور شاسته سکور بایم. د دې خبرونه په اول نیمایي کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمایي کې یې هفتوار خبرونه د ځوانانو غږ اوریدل شي. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکارا انیس اجمل یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د امریکا ولسمشر په افغانستان کې روان بحران زړه بوګنون کې بللې. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د کابینې غونډه دوام لري او په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې د کورونا وایرس له وجې 95 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د بحراني وضعیت او په دغه جنگ سپلی هیواد د طالبانو لخوا په چټکۍ سره نیول زړه بوګنون کې وباله. خو وینا یې وه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې تر شا ولاړ دی او واشنگټن افغان پوست ته اړ ډول مکه ورکړی وه چې د سخت دریځو په وړاندې بریالي شي. د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته د اګست په 14 په خپله لومړۍ وینا کې جو بایدن وویل چې په افغانستان کې د امریکا ګټې تل پر دې سره خی دي چې د امریکا په خاورې د دې هیواد ترګره بریدونو مخاوني ولشي. نوموړي ویل د امریکا هدف په افغانستان کې اس کلام د ملت جوړونې نه و. ولسمشر بایدن د سپینې ماڼۍ څخه په یو ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه، زه په کلکه د خپلې پریکړې تر شا ولاړ یم. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې غونډه روانه ده چې پکې د هیواد په سیاسي او اقتصادي صورتحال خبرې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې د افغانستان په موجوده صورتحال بحث کیږي. پینټاګون وایي د کابل هوایي ډګر د اګست په 14 سهار وختي وروسته لاغې خلاص شو چې اور وړاندې په پروازونه د امنیت خرابېدو له امله ځنډول شوي وو. د اګست په 14 د کابل په هوایي ډګر کې هغه مهال ګډوډي رامخته شوه چې له حالاتو ویرېدلي په زرګونه افغانان د هیواد څخه وتلو لپاره هوایي ډګر ته ورغلل، خو امریکایي او نړیوالو ځواکونو میدان د خلکو نه خالي کولو لپاره پروازونه په عارضي توګه وځنډول. د رپورټونو تر مخه لږ تر لږه وو کسان په هوایي ډګر کې وژل شوي دي. د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. افغان حکومت ولسمشر اشرف غنی له هیواده وتلو سره روستو سکوت کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګیوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه کړې چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دی له ټولو امکاناتو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره کار وکړي. انټونیو ګیوتریش د اګست په 14 د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل، له افغانستانه داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې هغه په دې هیواد کې په بشري حقوقو د سختو محدودیتونو لګولو ښکارندوی کوي.
له طالبانو او ټولو اړخونو غواړم چې د بشر پالنې د نړیوال قانون او د ټولو افرادو د حقونو او ازادیو درناوی وکړي او د هغوی ساتنه وکړي. موږ ته له افغانستان نه پر بشري حقونو د سخت محدودیت لګولو ټکان ورکوونکي رپورټونه رارسېږي او زه په تېره د افغان ښځو او نجونو چې تورو ورځو ته د بېرته ورګرځېدو څخه ویره لري له حقونو څخه په زیاتېدونکي ډول سرغړونو ته اندېښنه لرم.
غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد اسحاقزي ویل طالبان په غوښمنو چې په دوحه او نورو نړیوالو غونډو کې کړي عمل نه کوي. د افغانستان له ځینو ولایتونو د طالبانو د بشري سرغړونو رپورټونه خپاره شوي دي. د خبر سلی انتظامی چارواکو د ځینې محدودیتونو تر لاندې په تورخم دروازه مسافرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده. ځایي انتظامی چارواکو تیر شپه مشال ریډیو ته ویل چې د اګست په 14 د خبر سلی مرستیال کمشنر ارشد منصور او د پولیسو مشر وسیم ریاض د تورخم دوره وکړه او د حالاتو جاج اغستو وروسته پریکړه وکړه چې په دروازه یوازې د پاکستان او افغانستان وګړي خپلو هیوادونو ته ستنېدای شي. د تورخم دروازه د تجارتي هلو ځلو او مسافرو لپاره هغه مهال وتړل شوه چې د اګست په 15 طالبانو د تورخم انتظامی چارې په خپل کنټرول کې واغستې. او بل خبر دا چې په پاکستان کې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس لوجي 95 کسان مړ شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویب پاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 3200 پیښې ریپورت شوي دي، او دغسې په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 4291 کسان له کورونا وایرسه بیرته رغېدلي هم دي. د خبرونو پای
داوا انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل، ورته د ریپورټونو لړۍ ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د خپلې فیصلې دفاع کړې ده. ویلې دي چې افغان مشران تسلیمیږي او د دې هیواد وسلوال پوز چې امریکا ورته ټول امکانات برابر کړي د طالبانو په وړاندې جګړه نشي کولی او تسلیمیږي، نو امریکایي ځواکونه د دوی لپاره جګړه پر مخ نشي بیولی. ولسمشر بایدن سرګندونې تیره شپه له سپینې ماڼۍ په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ملت ته په لومړنۍ وینا کې وکړې. تفصیل د نوریاس نوري ریپورت کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې صحنې دردونکې دي او پیښې له تصوره لرې پیښې شوي، خو دی له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع کوي.
I stand squarely behind my decision.
زه په کلکه د خپلې پرېکړې تر شا ولاړ یم. لشلو کلنو وروسته ما سخته لار زده کړې چې هیڅکله هم د ځواکونو د ایستلو لپاره مناسب وخت نه و راغلی.
ولسمشر بایدن دغه څرګندونې په چټکۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملت ته په وینا کې وکړې او ویې ویل د طالبانو په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره ټول امکانات د افغانستان پوځ ته ورکړي، خو هغوی جګړه ونه کړه. بایدن زیاته کړه
د افغانستان سیاسي مشران تسلیم شول او له هېواده وتښتېدل. د افغانستان پوځ تړې وړې شو. امریکایي ځواکونه نشي کولای او باید هم هغه جګړه مخته یونسي او پکې مړه نشي چې افغان ځواکونه یې د خپل ځان لپاره نشي کولای.
ولسمشر بایدن وویل موږ څه باندې $1 تریلیون ولګول، د افغانستان وسلوال ځواکونه مو وروزل او تجهیز مو کړل چې شمېر یې له 3 لکو واوښتی او ټول امکانات مو چې ورته اړتیا یې درلوده ورکړل تر څو خپل راتلونکي وټاکي. خو دا شی چې موږ به د دوی د راتلونکي لپاره جنګیږو دا کار موږ نشوای کولی. ولسمشر بایدن وویل په افغانستان کې د امریکا ګټې تل پر دې څرخېدې چې د امریکا پر خاورې له دې هېواده د تروریستي بریدونو مخه ونیول شي. هغه زیاته کړه د امریکا هدف په افغانستان کې هیڅکله هم د ملت جوړونې نه و. طالبانو په تیره څه باندې یوه اونۍ کې د ولایتونو د پرله پسې لاندې کولو وروسته د تېرې یکشن بې پورس کابل ونیو. د افغانستان حکومت ړنګ شو او کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته په زرګونو افغانانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه چې له هېواده ووزي. په هوایي ډګر کې د خلکو ډېرې ګڼه ګوڼې او ګډوډیو له امله د څو تنو د مړه کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن طالبانو ته سخت خبرداری ورکړه او ویل چې که د امریکا پر پوځي پرسونل برید وکړي یا د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو لپاره پوځي عملیات ګډوډ کړي د امریکا له چټک او پیاوړي غبرګون سره به مخامخ شي.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې په بیړنۍ غونډه کې چې د افغانستان په روان وضعیت خبرو ته ځانګړې شوې وه، د ملګرو ملتونو مشر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي او د یو شمېر نورو هیوادونو استازو په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې د تشدد نه دې ډډه وکړي او د انساني بنیادي انساني حقونو درناوی دې وکړي. په دې هکله تفصیل د نوریاس نوري ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ټولو امکاناتو په دې هېواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره کار واخلي. ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه شوې وه وویل له افغانستانه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې هغه په دې هېواد کې پر بشري حقونو د سختو محدودیتونو لګولو ښکارندوی کوي.
له طالبانو او ټولو اړخونو غواړم چې د بشر پالنې د نړیوال قانون او د ټولو افرادو د حقونو او ازادیو درناوی وکړي او د هغوی ساتنه وکړي. موږ ته له افغانستانه پر بشري حقونو د سخت محدودیت لګولو ټکان ورکوونکي رپوټونه رارسېږي او زه په تېره د افغان ښځو او نجونو چې تورو ورځو ته د بېرته ورګرځېدو څخه ویره لري له حقونو څخه په زیاتېدونکي ډول سرغړونو ته اندېښنه لرم.
ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې د افغانستان وګړي باید په دې حساس وخت کې یوازې پرېنښودل شي. پر افغانستان په بیړه د طالبانو له واکمنې دو سره داسې اندېښنې زیاتې شوي چې ښایي دا هیواد هغه پرمختګونه له لاسه ورکړي چې په تیرو دو لسیزو کې په تیره د بشري حقونو په برخه کې شوي دي. د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې وي او ان له چادري یا حجاب او شرعي محرم پرته نه شوی کولی چې له کوره ووزي. ګوتریش وویل له ټولو اړخونو په تیره له طالبانو غواړو چې د خلکو د ځان او مال د ساتلو او د بشري اړتیاو د خوندي کولو لپاره له زغم څخه کار واخلي. ګوتریش دغه راز له ټولو هیوادونو وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته خپله غېږه خلاصه کړي او له خپلې خاورې په زور د افغانانو له ایستلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد اسحقزي وویل طالبان په هغو ژمنو چې په دوها او نورو نړیوالو غونډو کې کړي عمل نه کوي. هغه زیاته کړه چې دې ډلې په کندهار او نورو ولایتونو کې پوځیان او ملکان وژلي او باید ورته اجازه ورنه کړل شي چې دا ډول کړنې په کابل کې ترسره کړي. اسحقزي وویل ملګرو ملتونو امنیت شورا باید له طالبانو وغواړي چې پر هغې عمومي عفو چې اعلان کړې ده عمل وکړي.
And the UN Secretary General should
da malgaro milatno amniyat shura aw da malgaro milatno umumi munshi bayd da tal tarikhwali da samdasti darawlo da bashari haquno aw da bashar palani nadiwalo haquno ta da dranawi da ghoxtana la para la tul imkanat che pa ikhtiyar ki di kar waqli la talibano de ugwali che da dala da ilan shuni umumi ba khali dranawi waqli hadafi aw ghachakhistun ki washani payta wa rasbi aw da bashari aw nadiwalo qawanino dranawi waqli.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي دغه راز وویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د یو هر اړخیز انتقالي حکومت د جوړولو لپاره هڅې وکړي. د استونیا، ناروې، امریکا، بریتانیا، فرانسې، مکسیکو او آیرلند په ګډون د اکثر هیوادونو استازو په دې اضطراري غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي درولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان له خلکو سره به ودرېږي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې حالات کړکېچن دي، د افغانستان د سیاستوالانو یو وفد چې د اسلام آباد په سفر دی پرون یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ملاقات کې د افغانستان پر روانو حالاتو د سولې او ثبات په اړه خبرې شوې دي. دا چې د کابل په شمول د افغانستان لسګونه ولایتونو ولایتي مرکزونه د طالبانو په ولقه کې دي. په داسې وخت دغه وفد د پاکستان د سفر څه مقصد کېدای شي؟ زمونږ همکار احمد الله په خپل رپورټ کې د دې جواب لټولو هڅه کړې ده.
د افغانستان د سیاستوالانو یو پلاوی چې د اگست 15 راهسې د اسلام آباد په څلور ورځني سفر دی له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې کړې دي. هغه پلاوی چې په میر رحمان رحمانی، یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، لطیف بدرام، خالد نور او ځینې نورو تاجک او هزاره سیاستوالو مشتمل دی، د اگست په 14 د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سیاستوالانو سره د افغانستان پر روانو حالاتو، په دغه هیواد کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې د شاه محمود قریشی لخوا ویل شوی چې پاکستان په افغانستان کې حالات له نږدې څاري او غواړي چې دغه هیواد او سیمې د ښه راتلونکي لپاره په ګډه سره یو تګلاره جوړ کړي. دا چې د کابل په ګډون د افغانستان لسګونه ولایتي مرکزونه د طالبانو په ولقه کې دي، پر داسې وخت دغه پلاوی د پاکستان سفر څه مقصد کېدای شي؟ په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی د اگست په 14 مشال ویډیو ته وویل چې دغه پلاوی د اسلام آباد سفر د وړاندې نه په ایجنډا کې شامل وو.
دا ډیلیګیشن چې د مخکې فیصله وو د دوی د راتګ دا بیل خبره ده چې کابل طالبان په لاس ورغی، نو داس خو چا ګمان کې نه وو. بهرحال دوی سره خو مخه لړۍ کې د مخې نه وو، نو اوس ظاهر خبره ده چې اوس دا نوی حالت کې هم دوی به دا خبرې پکوي. دا خبرې اترې په ډیپلوماسي کې خو راغلی چې دا تګ راتګ خبرې اترې او دې څه به سهل راوځي.
د ذکر دی چې د اگست په 15 طالبان کابل ښار ته ننوتل او هم په دغه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیواد پریښود. نوموړي وروسته په فیسبوک په بیان کې وویل چې د وینې بایدو مخنیوي لپاره د افغانستان پریښودو ته اړ شو. طالبانو د ده د ګوښه کولو لپاره په کابل او د کابل په اولس د بریدونو پلان لره، نو ځکه یې غوره وګڼله چې ووځي. خو طالبانو د اگست په 15 په بیان کې ویلي ول چې په زور او په جګړه کابل ته نه داخليږي. د افغانستان په حالاتو نظر لرونکي خبريال سمي يوسفزي وي په داسې وخت د غپلاوي اسلام آباد ته سفر نه پاکستان نړۍ ته دا خودل غواړي چې دوی د افغانستان ټول قومونو سره خې اړیکې لري.
پاکستان دا غواړي چې دنیا ته وښيي چې موږ اوس هم افغانستان کې افغانستان د ټول قومونو سره متعلق دا یوازې طالبانو سره متعلق نشته دی. البته دوی په پاکستان ته دا خواهش کوي چې تاسو کوشش وکړئ چې افغان حکومت کې چې جوړیږي دغه پخوانی مجاهدینو ته چې زیاتره یې غیر پښتانه هزاره تاجک او ازبک دي هلته تللي دي هغوی دپاره موقع برابره کړي.
خو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر منظور افریدی وایي نه ګڼي چې پاکستان به طالبان دې ته وهڅوي چې په تاجک ازبک او هزاره سیاستوالو مشتمل دغه پلاوي ته په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړي.
پاکستان خو به زه دا نه ګڼم چې دومره واک به ولري چې هغه د طالبانو نه غوښتنه وکړی شي او دغو کسانو ته سمراعات یا سوکې چې دا هغه په افغانستان کې یا د افغانستان په دولت کې ورکړی شي. خو ممکن ده چې داسې څه مطلب نرمي د پاکستان په زړه کې پیدا کول یا لږ څه حد پورې هلته په افغانستان کې د پاکستان لخوا څه کوششونه کېدی شي په دې اړه باندې هغه په دې باندې آماده کول دا پکې ممکن کېدی شي.
په پاکستان دا تور پوری کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو او د سولې په بهیر کې د هغې ډلې ملاتړ کړي. خو پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي او وایي چې نه خو یې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخلت کړي او نه یې په راتلونکي کې کوي.
هلته په پاکستان کې د پښتنو ملت پالو ګوندونو په افغانستان کې د منتخب حکومت په ختمولو خفګان ښودلې دی. دوی وایي په افغانستان کې چې واک له هر چا سره وي په کار ده د دغه هیواد امنیت ته ولاړ شي او نور هیڅ جنگ ونه شي. د اګست په 15مه طالبان کابل ښار ته ننوتلو په دغه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیواد پریښی دی. ملت پاله ګوندونه وایي دوی غواړي چې په افغانستان کې د راتلونکي کې د ولس په خوخه سیاسي حکومت جوړ شي. تفصیل د شانواز ترکزی رپورٹ کې اورو.
قام پرست سیاسي او غیر سیاسي ډلې وایي دوی غواړي چې په افغانستان کې واک چې د هر چا سره وي باید امنیت راولي. دوی خوښوي چې په دغه هیواد کې نور هیڅ جنگ ونه شي. د اګست په 15مه په افغانستان کې منتخب حکومت ختم شوی او افغانستان د طالبانو لاسته ورغلی. څو ورځې وړاندې په اشنغر چارسده کې د قام پرستو ګوندونو لخوا په یوه لویه غونډه کې ویل شوي دوی به د افغانستان منتخب حکومت سره ولاړ وي او نه به خوښوي چې یو څوک په زوره دغه هیواد کې واک په خپل لاس کې واخلي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري او د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک د اګست په 14مه مشهد ریډیو ته وویل په افغانستان کې امن پکار دی هغه چې په هر ډول وي خو باید نور جنگونه ونه شي.
وقتی طور باندې بالکل دی کې سټیک نشته ډزبندي شوی دا سیس فایر شوی دی موږ ورته خیر مقدم هم کوو او پکار دی چې امن راشي. د ټولو مسلو د الکول لپاره لارې موجود دي که په حکومت کې دراتلو خبر دغه لارې پرته ده موجود ده په غي طریقه باندې به خلک په حکومت کې راځي خو خلک خو په دې خبره پويږي چې په هغه طریقه غي اقتدار کې نشي راتلی. بیا دنیا ته هم د داسې خلکو ضرورت ته چې هغه د پاغې ځای کې یا د هغې ځای نه د هغې مفاداتو ته فائدہ رسی. دا ټول چیز دنیا یو ځای شو د پښتنو دا دوره لوی بدقسمتی ده جوړ شو دین یو پښتون سترګې نشي پټول چې دا د پښتنو ودان کور روان.
د قانون وطن پارټي مشر سکندر حیات شرپاو مشاد ریډیو ته وویل دوی غواړي چې په افغانستان کې پر راتلونکي کې د ولس په خوخه سیاسي حکومت جوړ شي او باید د نړۍ ټول هیوادونه په دغه هیواد کې د جوړجاړي او پر راتلونکي کې د یو ښه جمهوري حکومت جوړولو لپاره خپل کردار ولوبوي.
جو سیاسی حل دے مسئلے خبروں پر ذریعے مسئلے حل ہو پاتے آئی کہ افغان جسٹ آ رہے تھے آگے ہم احترام کو پکار دی اور سمرا اسٹیک ہولڈر کی دی چارا ٹول کانفرنس کے بعد اس کے طرح طرح ہم نے سب مندر سے چاوانڈی ہے واضح نبی اور فقط پاکستان چلے آگا ال تک کے امن داوسلوں کے اور ٹرانزیشنل پیریڈ کے
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي سیملي غړي محسن داوود وویل دوی نن هم د افغانستان د ولس سره ولاړ دي او زیاته کړه
ډېر د افسوس خبره ده. مطلب سړی پکې سون هم افسوس کی یو ریاست وو جوړ شوی وو جمهوریت وو د افغانستان په جمهوریت باندې او د افغانستان په ریاست باندې دا حمله ده او دا چار چا کړې وه هر څه په دې کې ملګرتیا کړې ده. دا مونږ د افغانستان او د افغان قوم خائنان ګڼو.
د اګست په 15مه وفاقي وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان غواړي افغانستان کې د خبرو د لارې ټولې مسلې هوارې کړي شي. وفاقی وزیر زیاته کړي هر کله کې د نړۍ نور هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم کو پاکستان به هم تسلیموي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تور تمونه دنیا په وجود کې راغل لګنو نشو آغاز شوه ده په هڅه تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تین سویا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجه او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي
د مشال رادیو خبرونه اوري د پاکستان په سکولونو کې د یو شان تعلیمي نصاب عملی کولو فیصله جنجالي شوه او د سند حکومت یې لمنلو انکار کړی دی وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د ټول هیواد د ابتدایي یا پرایمري سکولونو لپاره یو شان نصاب د شروع کولو غونډه ته ویل چې د پخوانه یې د دې پلان درلوده چې دا کار وکړي خو د سند حکومت د وفاق د دغه نصاب منلو نه انکار کړی دی د سند تعلیم وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اطلس سم آئینی بدلون ورسته هر صوبه واک لري چې خپل تعلیمي نصاب جوړ کړي په دې موضوع نور تفصیل له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علی خان راکوي
د اگست په 14 په اسلام آباد کې د ټول ملک لپاره د یو نصاب پیل کولو مراسم پاړه یو غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوه وزیر اعظم عمران خان دی غونډې ته په وینا کې وویل چې نن یې د خوخي روز ده چې د ټول هیواد لپاره د یو نصاب لستلو دا مراسم پیل کوي دی وایي چې د 25 کالو راهسې زما دا نظریه وه چې په پاکستان کې به یو ورځ ټول زده کوونکي یو نصاب زده کړي نن د هغې پیل وشو خو اوس هم ډیر خلک چې وایي چې دا ناممکنه ده ځکه هغه څوک چې باید هغوی دا پریکړه وکړي د دوی ماشومان د انګریزي طبقې ښوونځو کې زده کړې کوي او بیا موږ هیواد له خپلواکۍ وروسته موږ د یو ځای کولو پر ځای د انګریزي ژبې نصاب ته دوام ورکړی او د دې له امله بیا تعلیم هم په بیلا بیلا ټولګو کې ویشل شوی وو نو اوس د یو نصاب سره به یو ملت او یو فکر جوړ کړي خو د سن حکومت د مرکزي حکومت لخوا چمتو شوی نصاب باندې سخت اعتراض کړی او د منلو څخه انکار کړی د سند تعلیم وزیر سید سردار شاه د اگست په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د اطلسم ترمیم وروسته په تعلیم هر سبا خپل اختیار لري دی وایي چې د تعلیم اختیار د صوبې سره دی د دې اختیار د مرکز سره نه دی هر سبا کولای شي چې خپل نصاب جوړ کړي موږ د مرکزي حکومت دغه نصاب قبلولو پابند نه یو د مرکزي حکومت یو شان نصاب په اړه به موږ خپل غونډه کوو د ساينس حساب په کتابونو سبقونو خبرې کیدی شي خو په نورو نه موږ خپل د درسي کتابونو یو بورډ لرو موږ د نصاب لپاره یو شورا هم لرو د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو شان نصاب د پاره په اسلام آباد کې راشوره شوې غونډه ته د سند تعلیم وزیر د تعلیم سیکرتر او نور هم رابلل شوي وو خو د سند تعلیم وزیر او بیا نورو په دغه غونډه کې ګډون ونکړو خو د اگست په 14 د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود په ټول هیواد کې د یو شان نصاب معرفي کولو اعلان وکړو او وی ویل چې د اول ټولګي څخه تر 15 ټولګي پورې به په ټول هیواد کې یو شان نصاب لستل کیږي او د سن صوبې اعتراضونه به هم هموار کړي دی وایي نصاب د مرکزی حکومت په اختیار کې نه دی خو د یو شان نصاب جوړولو مخکې موږ په دې ډېر کار کړی او د اول څخه تر 15 ټولګي پورې به په ټول هیواد کې یو شان نصاب لستل کیږي اوس چې هم څوک څومره اعتراضونه لري دغه به هم هموار شي او موږ به د دې لپاره مبارزه وکړو او دا به پیل شي د مرکزی حکومت د دې پریکړې له مخې د پنجاب خیبر پختونخوا سن بلوچستان گلگت او کشمیر د اول څخه تر 15 ټولګي پورې یو شان نصاب پیل کړی دی او په ټولو ښوونځو او مدرسو کې به په ځانګړي ډول پیل کیږي خو د مرکزی حکومت په دې پریکړه بیا د پاکستان وفاق المدارس په دې اړه خپل دریځ تر وسه نه دی څرګند کړی نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ پلاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرولې دي د سوات جانزیب کالج استادانو د اعلی تعلیم د کمیشن د هغه فیصله خلاف چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د دغه کالج د شخصي کولو یا پرایوټایزیشن ویل شوی پر ضد یې د اگست په 14 احتجاجي مظاهره کړې. بلخوا صوبایي حکومت وایي د دغه فیصلې په حق لبه د کالج انتظامیه او پروفیسران په اعتماد کې اخلي او له هغې وروسته به حتمي فیصله کوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
نامنظور نامنظور ظلم کے ضابطے.
د سوات سیدو شریف جنزیب کالج استادانو او ورسره د خیبر پختونخوا کالجونو پروفیسرانو اتحادیه کپلا مشرانو احتجاجي مظاهره د سیدو شریف نه تر منګوره مکان باغ پورې وکړه. وروسته د پروفیسرانو اتحادیه صدر پروفیسر جمشید خبری غونډې ته وویل چې د صوبایي حکومت دغه فیصله سره به د کالج په زرګونو زده کوونکي متاثر شي.
دا جنزیب کالج چې دا زمونږ علمي مور ده، دا د دې سواد د ملاکن ډیویژن بلکې د صوبې د ترقۍ راز دی او د ترقۍ دلیل او ثبوت دی. د دې د پرایورټایزیشن فیصله کیدونکې ده، د دې لپاره ډرافت تیار شوی دی. دا ډرافت دی فوراً پس واغستل شي. که دې باره کې څه فیصله کیږي زموږ سره د کالج د پروفیسر برادری سره د طلبا نمائندګانو سره د هغې د والدینو سره دې مشاورت وکړی شي. د حکومت د مطالبه کوو چې زر تر زره دي د جنزیب کالج د پرایورټایزیشن فیصله واپس واغستل شي او پروفیسرانو ته د هغوی حقوق پاپته کې دن ندن ورکړل شي. که حکومت زموږ دا مطالبه ونه منله، د زموږ ټول د پروفیسر چې کوم سی سي اگزیکټیو کونسل له هغه فیصله کوي، موږ به مزید سخت احتجاج باندې مجبور کړو.
د جنزیب کالج د کمیشنر پروفیسر حمید اقبال چې د اتحادیې غړی هم دی زیاتوي چې کچري دغه فیصله وکړه شو نو د سره به کالج کې د سل نه زیات پروفیسران او شپږ زر نه زیات زده کوونکي متاثر شي.
اوس د ګورنمنت موږ ته پرسته یو کروڑ پکو روپۍ لس کروڑ روپۍ ګراند را کوي، باقي چې ضرورت نه پوره کیږي سټوډنټانو فیس. د ګورنمنت د ګراند خو شروعي نشته، تاسو ولیدل چې په بیخونو سره په مختلفو کې د ښاغانې او د ګرانټ نه ملوي. زموږ سره بیا بل حال نشته خو سیر د سټوډنټانو فیس په جانځب کړه کې تاسو ګورئ چې سوات یونیورسيټي دا ډیره خو یونیورسيټي ډیره ګټه پر بسران دي. خو د پیچ از دوجنه تاسو ګورئ تاسو په خپل غوانې چې ال تخلق نزي او جانځب کړه تخلق نزي دي چې پاتې شنه بیا ال تزي آلو چې هغه خیدار د قوسی بوجه فیس.
مقامی خبريال سید شابودین چې ماشومان په جانځب کالج کې زده کړې کوي وایي چې جانځب کالج د سوات نه بلکې د ملکن ډیویژن لوی تعلیمي اداره ده چې په خواني والی سوات میاګل جهانځب کال 1925 کې جوړه کړې و. د پیسو سره به نه صرف د کالج تاریخي حیثیت متاثر شي بلکې په زرګونو غریبان زده کوونکي به د اعلی تعلیم څخه پاتې شي.
کچری دا نشکاری طرف ته ځي، دا پرایویټ کیږي نو ډیر لوی بوج به کم دی په والدینو باندې راځي او هغه غریبانان خلک چې هغه خې نمبر والی او بیا دې ادارې ته راځي پاغي باندې با د تعلیم دروازې بندې شي. ځکه چې تقریبا 38 ډپارټمنټ دي په جانځب کالج کې د شپږو زرو پورې تقریبا په دې کې سټوډنټان دي او دا ټول غریب بچی نو قابل پرس کا دا بوج په والدینو راځي یا پر سټوډنټانو راځي. نو خدای مکا چې دا به یو داسې یو زلزلہ غونتی براشي په تعلیمي میدان کې.
د جانځب کالج سرکاري حیثیت ختمول او خود مختار اداره جوړولو سرکاري فیصلې پاړه د سیمې د صوبایي اسمبلی غړی او ترقیاتي کارونو چیرمن زلکیم وای چې وړاندې هم دغه پیسره د کالج د پروفیسرانو په وینا شوه، خو بیا به هم دوی په دغه اړه ناشته کوي او پروفیسران به په اعتماد کې اخلي او کوم پیسره چې دولت په ګټه کوي هم هغه به عملي کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یشې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته دروانه غړي دوی منی مای کې د ځوانانو غږ خبرونه هم لرو اوریدلې مهروي. د مشال ریډیو سره تاسو د سوشل میډیا یعنی فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب د لارې هم ملګری کېدلی شئ او خبری، معلوماتي او تفریحي ویډیوګانې او نور ډېر معلومات ترلاسه کولی شئ. د روانې غړي نیمایي ده په پیښور کې ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د انیس اجمل له دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د بهراني وضعیت او په دغه جنگ ځپلي هیواد د طالبانو لخوا په چټکۍ سره نیول زړه بوګنون کې بللې، خو ویناي و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې تر شا ولاړ دی. واشنگتن افغان پوسټ ته اړ ډول مخابره کړې چې له سخت دریځو په وړاندې بریالي شي. نوموړي ویلي د امریکا هدف په افغانستان کې هیڅکله هم د ملت جوړونې نه و. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې غونډه روانه ده چې پکې د هیواد په سیاسي او اقتصادي صورتحال خبرې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې د افغانستان په موجوده صورتحال خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګیوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا وغوښتل چې په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دي د ټولو امکاناتو په دې هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره کار وکړي. او انټونیو ګیوتریش د اګست په 14 د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل، له افغانستانه داسې رپوټونه ترلاسه کړي چې هغه په دې هیواد کې په بشري حقونو د سختو محدودیتونو لګولو ښکارندوی کوي. پینټاګان وایي د کابل هوایي ډګر د اګست په 14 سهار وختي وروسته لاغ خلاص شو چې یو ورځ وړاندې په پروازونه د امنیت خرابېدو له امله ځنډول شوي وو. د اګست په 14 د کابل په هوایي ډګر کې هغه مهال ګډوډي رامخته شوه چې له حالاتو ویریدلي په زرګونه افغانان د هیواد څخه وتلو لپاره هوایي ډګر ته ورغلل. د خبر ضلع انتظامی چارواکو د سنی محدودیتونو تر لاندې په تورخم دروازه مسافرو ته رتګ راتګ اجازه ورکړي. ځایي انتظامی چارواکو تېره شپه مشال ریډیو ته چې د اګست په 14 د خبر ضلع مرستیال کمشنر ارشد منصور او د پولیسو مشر وسیم ریاض تورخم دوره وکړه. او په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې کورونا وایرس 95 کسان مړه کړي دي. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې نوم لیکلي چې په تیر شوه ورځ کې د کورونا وایرس 3200 پیښې رپورټ شوې.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې درته انیس اجمل د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس وخت شوه دی د هفتوار خبرونه ځوانانو غږ. د ځوانانو غږ خبرونه کوربه دی احمد الله د خبرونه یو ورته سو نیخ پنی غوړې د لیداواری درته ریکارډ شوه بڼه وړاندې کوم.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګروس باندې پریته
ما ته د ټرنټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه نیخ پنیږي.
د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو نن ځوانانو غږ خبرونه چې کومه ده هغه به د 12 اگست کم چې د ځوانانو نړیواله ورځ ده او داغه ترڅنګ په افغانستان کې روان چې کوم حالات دي پاغي به ځوانانو سره خبرې کوو چې دغه حالات د سیمې خصوصا د افغانستان او د پاکستان په ځوانانو څه اثرات پرې باسلې شي، د ځوانان څنګه کولای شي چې دغه خراب حالات چې کوم دي د خپل کردار ولوبوي هغه که په ټولنیزو رسنیو د لاري د ترڅنګ حالات چې خراب دي او خلک د یو ځای نه بل ځای ته کډه کوي د څنګه کولای شي چې د سره مرستي وکړلی شي. نو په دې موضوع باندې به خبرې کوو. نو اول د سره د خپل ملمنو پیجنګلو کوم. شریف الله ناصری چې کوم دی هغه به د افغانستان نه موږ سره مرګري مدني فعال دی، د ترڅنګ نبی تدبیر چې کوم دی هغه هم مدني فعال دی، دا دوانه به موږ سره د افغانستان نه مرګري ځوانان دی ور سره خبرې وکړو د غزي په حالاتو باندې. د غشان ارشد افریدی چې کوم دی هغه هم موږ سره د ټلیفون په لیک باندې راغلی دی. نوموړی د قومي وطن پارټۍ د سوشل میډیا سیکرټری دی. او درشان داود افریدی به هم من کوشش کوم چې وروسته موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړي. د ځوان کوکی خیل اتحاد مشر او مدني فعال هم دی. نو اول به شریف الله ناصری ستاسو طرف ته درشو، څه حالات دي دا وخت په افغانستان کې، څه یې نه تاسو او په دې حالاتو کې یعنی د دې په ځوانانو باندې د اثراتو په اړه کراته وی وی.
سلام ماشاءالله ټولو درنو اوریدونکو ته، تاسو ته، همکارانو ته، درنو ملمنو ته سلامونه او درناوی. نیکی هیله وړاندې کوم. هیواد مو په جګړه کې دا دي کې شک نشته چې حالات جګړه ایس پاته تللي دي، ولې په ټوله کې فکرونه چې دي اوس د پخوا په څیر نه دي. افغان وطن پښتانه خاوره د یو بیدارۍ په پړاو کې ده. سوشل میډیا دا رسنۍ دي، خلک یو بل ته د حال احوال لاسرسی لري، ولې په ټوله کې جنگي انزور ده. خلک په دې طرح ویره کې دي چې جګړه حاکمه ده او جګړه کېږي. د افغانستان ځینې ښارونه د سقوط په حالات کې دي، خو ولې خلک لا سولې ته هیله مندي لري او دا په دې باور دي خلک چې ممکن دا کومه یو سیاسي روغې جوړې لپاره یو معامله یا یو ګام وي. او خدای وکړي چې همداسې موږ هم دا تمه لرو چې خدای پاک په دې هیواد کې سوله، تلپاتې ثبات، امن، ورورولي او د افغانانو حاکمې هیلې ارادي چې دي چې دوی په راتلونکي کې د ژوند کولو لپاره تعبیر وړاندوینه لري. د هغې تمه کوونکي او غوښتونکي یو، ولې بیا د جګړې نوم چې ده د سره وحشت ډار ویره ترهه ده خپروي. دا معمول ده په کومو هیوادونو کې یا په کومو سیمو کې چې جګړه وي، هلته به لا قانوني، هلته به ډاري، هلته به ناهیلي مندي، هلته به د ارزښتونو نړېدلي او هلته به د دروغو خبرو او دروغو فکرونو په ځای باندې مخشوشیتي. ولې په ټوله کې تمه لرو، هیله لرو او لامو هغه هیلې و افغانی غرور او ارادي نه دي نسکوري شوي، نه دي ناهیلي شوي او نه به ونړېږي او نه به تسلیم شي.
سم زو د نبی تدبیر طرف ته نوموړی هم د افغانستان نه را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. نبی صاحب، لومبه خود ته هرکلی وي په پروګرام کې، او پښتنه دا لرمه تاسو هم په افغانستان کې لکه څنګه چې شریف الله ناصری خبره وکړله څه صورت حال دی اغلته، څه ګڼئ چې دا کم روان تا کم روانه جګړه چې د یا خراب حالات چې دي ځوانانو باندې څه اغیز کوي؟
تر هر څه وړاندې تاسو او د مشال راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
او نو جګړې ته خو ښه نه شو ویلې، وضعیت خراب دی، جګړه توده روانه ده، وژنې پکې روانې دي، او دغه څه چې کېږي یا څه چې روان دي که دا د کومې معاملې دپاره وي او که تصادف وي یا پلان وي، هېڅ ښه نه دي. ځکه چې مونږ بیا صفر طرف ته لاړو، بیا به هر څه د صفر نه شروع کېږي، او دغه شل کاله چې کوم اوران بنیادونه یو څه رغول شوي وو، هغه که مادي وو که معنوي، نو بیا شاتګ طرف ته تللي دي او زیر روان دي. ولې د دې هر څه سره سره ځوانان که د یو خوا ځوانان په خپل د دې جګړې یو اخ دی که هغه دواړه ډلې دي، نو جنگ ځوانان کوي. دا طبیعي ده چې ځوانان جګړه مخکې بیایي. ولې د لبلې خوا هغه ځوانان چې هغه جګړه کې نه دي، هغوی هم قرار نه دي ناست، تر ډېره حده کوشش کوي چې سوشل میډیا له لارې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. یعنی که چېرته ناحق وژنه کېږي هم دوی غندي، که اسیرانو سره بد چلند کېږي هم دوی پټه خوله نه دي پاتې شوي هغه غندلي دي، او که چور چپاول کېږي هم دوی غندلي. ولې یو شي ته باید ځوانان متوجه شي، هغه دا چې په ځانګړې توګه پښتني ولایتونو کې یو غټه بدمرغي چې هغه قبیلویت ته هغه قبیله پالنه ده، نو د دې تر نامه لاندې داسې اوازې دي ویل کېږي چې وژنې کېږي او یو قوم را پاتې دي بل قوم ځوانان د شپې وباس کې وژني. ځوانان باید دې پسې قلم را واخلي او دواړه اړخه هر څوک چې دا کار کوي هغوی ته خپل غږ ورسوي چې دا سم کار نه دی، دا نه انساني کار دی، نه اسلامي کار دی، او نو پښتني خوینه دا مراتب چې د کور نه یو څوک راوباسي او وړه تربورولي په داسې غټو جګړو کې وپالي.
ارشد افریدي صاحب، زه به ستاسو طرف ته راشم. ما تاسو په پاکستان کې موجود یې، پښتنه مې داده چې د افغانستان چې دا کم روان حالات دي، نو د دې د پاکستان خصوصا بیا خیبر پښتونخوا او په خیبر پښتونخوا کې قبایلی ځوانان چې کم دي، په هغه څه اثرات پریوزي؟
څنګه تاسو سوال وکړو چې د افغانستان کم حالات دي، د دې په د خیبر پښتونخوا یا قبایلی علاقو په ځوانانو سره اثرات دي؟ نو کوم وګورو تیر شوی وخت کې چې کله هم افغانستان کې حالات خراب شوي دي، هلته کې بدامنی راغلی دی، هلته خانه جنگی راغلی دی، دا غیر ډیر زیات اثرات زمونږ په دې سیمه باندې پرېوتی دی. هغه که د کډوالو د خوا راتګ په شکل کې دی، او که نه دلته کې د هغه ځي چې کوم طالبان دي د هغې پلویان دلته کې پیدا کېدل، او بیا دلته کې هغه تحریکونه شروع کېدل. نو د دغه زمونږ د اړخ د خلکو امن او ښه ژوند چې دی، کنه هغه په دې کې دی چې افغانستان کې حالات ښه وي، هلته کې امن وي، هلته کې جنگ بندي وي، هلته اوربند وي. نو مونږ خو د دې سپورټ کوو چې هلته کې دا حالات نارمل شي. هلته کې دواړه فریقین کینی په ټیبل ټاک په ثرو باندې خپلو کې چې څه اختلافات دي څه خبره دي، ځکه چې اول خو دا خبره وا چې بهرني ملکونه راغلي دلته کې قبضه کړی، نو اوس خو ستاسو د میز نه بهرني ملکونه هم وتل. زه هم چې دواړو فریقینو ته لچک مظاهره کول پکار دی، لچک خول پکار دی، او د افغانستان خلک د سلوختو 500 کالو نه چې د کم جنگ کړی دی دغه جنگ ته اوس زما هم چې دغه جنگ ودرم.
ارشد صاحب تاسو آواز صحیح نه راځي. خیر تاسو دوباره مرزمه پوښتنه کوم د محمد سقیم یو کوشن کړی دا شریف الله ناصری صاحب تاسو نه غواړم او که ارشد صاحب تاسو آواز اوري. اول شریف الله صاحب تاسو طرف ته دی وی چې د امن لپاره د افغانستان ځوانان او پاکستان ځوانان چې کوم دي دا څه رول کردار څه لوبول شي په څه طریقه باندې یو ځوانان کول شي چې د ملک کې امن راشي او دا چې کوم روان حالات دي دا لکه خوالي طرف ته لاړ شي. جی جی بالکل راضی
زمنګ د امن ناره خو دې شل کالو نه پدې افغان او پښتنه خاورا باندې دا خو بدبختانه بدبختانه خیال ته څوک اوري نه د افغانستان په گاون کې، یعنی زه مستقیما من په جسارت سره دا خبره کوم چې استابلیشمنت یا پاکستان نه غواړي چې د امن دغه ناره چې افغان وطن نه وهل کیږي کاغه په محکومه خاورا کې راکو په آزاد وطن کې چې څوک ووري. البته د جنگ قیادت البته د سیاست قیادت البته د واک قیادت د افغان وطن په امن کې نه ګوري، هغه خپل ګټې هغه خپل د وجود بقا د افغان وطن په جګړه کې ګوري، دلته په فتواو کې ګوري، دلته د جنگونو په ډلو کې ګوري، په جنگي ډلو کې د دې په تمویل او سپورټ کې ګوري. د افغان وطن او د پاکستان پاکستان غالبا تم کولای شي چې وایو چې د پنجاب او د کراچي او د دې ساو ټول تا دا که ځوان هر چیرته وي چې د امن غږ پورته کوي په نړۍ نه مغیزه کوي، نن دنیا سره وصل ده، نن دنیا انټرنیټي دنیا ده، نن نړۍ په یو سر کې هم کې بشریت یا انسان ته خطر رسیږي په بل ځای کې بل انسان باید دې باندې متاثر شي، دې باندې خفه شي، انسانیت باید ونه ډارل شي، انساني ټولنه انساني نړۍ یو ده. خو د افغان وطن ځوانان په چیغې وایي چې موږ امن غواړو، په خپله خاوره امن غواړو، دا جنگونه دا جګړې دا ټولې پردې دي، دا په موږ تحمیل شوي د مذهب په نامه باندې، د جومات په نامه باندې، د استقلالیت په نامه باندې، د باندنیو په نامه باندې. خو بیا هیچا دا ریفرنس ورنه کړ چې همدا خارجیان له کومې لارې نه پر افغان وطن راغله چې نن دلته د تقدس جګړې کېږي او خلک یې تمویلوي. دغه جګړې چې په افغان وطن باندې الوتنې کېدلې دا له کومې خاورې نه راغله، له کوم طرف نه راغله، له کومو مدرسو په سر دا جازونه راتېر شول. او افغان وطن اول خو افغان وطن اشغال نه و، یو نړیوال ضرورت و په بند توافقنامه کې د امنیت په شورا کې هیوادونه کېناستل، افغانستان د ترهګرۍ په ځاله باندې بدله شوی و چې نن امریکا او روسي هیوادونه په دې کې مسؤول دي چې دا د افغان ولس او افغان خاورې ته او د افغان وطن خسارې ته دې بد نه وتړي. او یو وخت به راځي چې افغانان به د دې پوښتنه کوي څنګه راغلی په ما دې برید وکړ، کومه ترهګري دې له منځه یووړه، ترهګر چیرته و، ترهګر به په کوم ځای کې له منځه وړل شوی وی، تا خو خړ کورونه بمبار کړ، تا خو خپلو خړو کورونو باندې عملیاتونه وکړه، خلک دې ووژل او بېرته د هماغه خلکو سره پروتوکول وکړ او دا پروتوکول دې په درېمګړي هېواد کې وکړ. دا که نن موږ بېوسه یو، دا که موږ نن د ځان پوښتنه نشو کولای، ملتونه په پیړیو پیړیو کې عجیبه کې دا پوښتنه به کوي.
شریف الله صاحب
افغانستان او د پاکستان د ځوانانو په نامه نه زه خبره ترمیموم، راځئ چې دا خبره غبرګه کړو چې د افغانستان او د پاکستاني اسټابلیشمنت دا غږ پورته شي. هلته ځوانان محکوم دي، هلته مدني ټولنه محکومه ده، هلته سیاسي بس واک چې نه دا د نظامي بوټ تر قیادت لاندې ده، هلته د ماوو د افسر افغان د محکومیت چیغې یو دي، هلته د ماوو د ارشد صاحب د محکومیت چیغې یو دي، هلته د ماوو د منظور چیغې یو ده، هلته د ماوو د ایمل ولی چیغې یو ده، هلته د ماوو د خوشحال کاکړ چیغې یو ده. په ډېرې بخښنې سره موږ کله د ځوانانو خبره کوو په همدې ژوبل حالات کې د افغانستان د ځوانانو ارادي چې دي مستقلې دي، دوی کولی شي یو غږ پورته کړي که هغه د نړۍ د هرې سیمې لپاره وي. خو زه په دې نیت باندې اعتراف کوم، شک لرم د پاکستان په نامه باندې ځوانان هلته شته نه، هغه محکوم دي، هغه غږ نشي پورته کولی.
شریف الله صاحب دا خو موږ سره پاکستاني ځوانان هم موجود دي، دغې نه به دغه تاسو چې کومې خبرې وکړي پوښتنه به د هغې نه کوو. خو تر کومه چې د پاکستان په حواله سره خبره ده، پاکستان حکومت وار په وار دا خبره کوي چې نه د افغانستان کم خراب حالات دي د دې ذمہوار مونږ یو نه مونږ خپل خاورا د بل یو ملک هغه افغانستان یو هغه هند یو کبل ملک دغه پر ضد استعمالي دوته پریګدو. تاسو چې کوم خبر وکړه دا به زه د ارشد داوود ټلیفون په لیکرای شي غینه به دا پښتنه کوم خو نبی تدبیر صاحب تاسو طرف تر اعظمه څنګه چې شریف الله ناصری خبري وکړلې دغه پښتنه د سقیم پښتنه تاسو نه هم چې څنګه یو د افغانستان ځوانان څنګه رول لوبولې شي دغه ملک په امن کې
یو خاغه ځوانان دي چې په جګړه کې ښکیل دي هغه باندې خو به هیڅ نه غږی ګوزه کاغه خو عملا سوله کی خبرې کوي نه دي سوله وختون کې دي جنگ کوي ولې هغه ځوانان چې هغه په جګړه کې ښکیل نه دي نو هغه دغه جګړه اوس د دوی دی کنټرول او تل د چا مدني ځوانان جګړه کنټرول کوي ولې د جګړې ځانونه کنټرولول شي هغه څوک چې ماجر کیږي هغه سره دوی د مرستو لپاره باید مټ راون غاړي په سوشل میډیا کې جګړه محکومه کی او حتی د پښتونخوا ځوانانو لږ تر لږه ک جګړې غندلې نشي نو چکه دې هم ورته نه وهي ولې دلته ځینې ځوانان دا موږ نشو ویلای چې دا جګړه یوازې دلته د موږ خپل منځي جګړه ده دې کې د دنیا جګړه ما قوتونه فکرونه په ماده او مانوي لحاظ دلته شتون لري او دلته موجود دي نو دا جګړه د یوې خوا د موږ نه ده ډیره غټه جګړه ده د سیمې پسته تا وته د نړۍ پسته تا جګړه ده موږ قربانیان یو ولې په دغه حالت کې ځوانان باید لږ تر لږه هغه دوی چې کوم کارونه کولی شي هغه دې وکړي مثلا مخکې هم ما وویل چې ځوانان کومه سیمه نام نه کیږي بې سرپرسته کیږي هغه کې د غټ پورته کې ټولنې د جوړې کې راپورته دي شي د چور چپاول مخه دی ونه شي.
نبی صاحب تاسو سره به دا خبرې جاري ساتو. یو اوریدونکي را سره ټلیفون په لیکه موجود شوی دی. اول دغه پښتنې اورو بیا راځو تاسو طرف ته. د پاکستان ځوانان چې کوم دی هغه موږ سره ټلیفون په لیکه موجود شوی دی. خړومبې ورزو خپل اوریدونکي ته هلو السلام علیکم.
السلام علیکم عادل تورایم د صدقوان می جنلی تصویر لزاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل توری صاحب څه پښتنه بل رہی
پښتانه دالرم لکه چې د افغانستان انقلاب دا روان دی څلوي خپلو شو نه امریکا پکې امن روسته شي نه روس روسته شي اخیر دا کیږي په څو بل ځوانون خو چې د حکومت ملکی جګاړې وي هلته نشي وي هلته کور بور نه وي عمل خرابیږي ندی د پوره علماو ته وته پکور دی ملیون ته څه کردور پکې ادو کې د سينورو ته پکور دی کني دا ملک کې سي زوال آئے نیړنګ والا بعد هول ډیر روان دی د پوره مو ټولو مرګول ملتونو ته پکور دی سامان پکې راولي
بالکل
دې دوه مل خډې شول ورځې نه بلې ورځې ته چکومې ترقی پکې شي واکوم ځایونه پکې جوړو هغه ورون وی جوړ شولو.
مننه عادل توری صاحب. ارشد صاحب موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. او داوود افریده چې کوم دی د ځوان کوکی خیل اتحاد مشر دی مدني فعال دی هغه هم موږ سره ټلیفون په لیکه راغلی دی. تستړی مشي هم وایو. خو ارشد صاحب تاسو مخکې موجود وي موږ سره شریف الله صاحب او نبی تدبیر چې کوم دی هغه دا یو خبره کوله چې د پاکستان ځوانان چې کوم دی خاص کر شریف الله صاحب دا و چې هغه یو قسم له محکوم دی هغه هغه شانتي اواز نشي پورته کولای چې څنګه لکه دلته په افغانستان کې ځوانان اواز پورته کوي. په کار دی کده هغه طرف هم یو کلک اواز راشي نو امکان شته چې حالات خشونه غنی چې واقعي هم د سیده
دا ملګری چې کوم خبر وکړ زه خود دې سره اتفاق نه لرم. د پاکستان ځوانان بالکل محکوم نه دي. موږ ته هر قسم ازادي حاصله ده او چې څو لکه تاسو وکړو په دې تیر وخت کې قسم قسم تحریکونه راپاسي دو دا چې موږ محکوم وې او موږ ته ازادي نه وي حاصل موږ به دغه رنګ موږ کې به نوی نوی خلک نوی نوی لیډران نوی نوی ځوانان نه راپاسي دل دا خبره بالکل غلطه وکړه. او باقی زمونږ همدردی د افغانستان د ولس سره دی او مونږ دا تمه لرو چې د افغانستان چې کوم دواړه فریقین دي به خپلو کې کینی او دا جنگ به دایمي تور باندې ختمي همیشه لپاره او مونږ غواړو چې د تلپاتې سولې راشي.
صحیح. ارشد صاحب دا خو د شریف الله ناصری صاحب نظر او یعنی هغه ویل کنه خو خیر هغه خپل نظر وړاندې کو تاسو خپل نظر وړاندې کو خو دینه مخ کې یو پښتنه شوی محمد سقیم یو پښتنه کړي وا چې د پاکستان ځوانان د افغانستان په امن کې څنګه کردار لوبول شي نو څه به وي چې د پولیس دی بلې غاړې ته چکم دی د څنګه د افغانستان په امن کې خپل کردار لوبول شي.
مونږ وګورو د پاکستان د افغانستان پر رنگ د پاکستان د آبادۍ هم یو غټ پرسنټیج دی هغه په ځوانانو باندې دی. زمونږ شپېتون او یا فیصد پورې آبادۍ چې کومه ده ځوانان دي
بالکل
ځوانان دا کولی شي خپل خپل حکومت خپل ادارو خپل ریاستی ادارې چې کوم دي دي ته دا وایي چې تاسو د افغانستان په سوله کې خپل مثبت کردار ادا کړئ. او دا مونږ وختن فوقتن دا کار کړی دی خپل کم ځی پورې زمونږ آواز تللی دی. مونږ د ټولو واکداران نه دا مطالبه کړی دی، دا مو ته خواست کړی دی چې د افغانستان په امن راتلو کې خپل کردار ادا کړئ. او دا هغې لپاره مونږ ته دا پکار دي چې لږ پارام نه کینو او په مستقبل کې هم خپل حکومت ته خپل ریاست ته دا خبره وکړو چې د افغانستان په امن کې د افغانستان په سوله کې خپل مثبت کردار ادا کړي، ځکه چې افغانستان کې بدامنی وي نو دا غي اثرات په دې خوا خامخا راځي. د افغانستان د جنگ د افغانستان د بدامنی اثرات ته دغه ځي په پښتنو په ژوند هم راځي، هغه که په معاشي تور باندې دی، هغه که په مدني تور باندې دی، نو دا غي نه مونږ افکت کیږو. نو مونږ هم لکه څنګه د افغانستان ولس غواړي چې هلته امن راشي، دغه رنګ مونږ د قبایلي علاقو ولس هم دا خواهش لرو چې هلته امن راشي.
صحیح
امن راشي نو دې د وژن نه به
جی جی ارشد صاحب منګ سره یو تاسو خپل خبره بیا جاری ساته. یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه موجود شوی دی، ګورو چې څه پښتنه لري. بیا په فیسبوک باندې هم یو شمیر پښتنه راغلی دی، هغه هم بیا کو. جی هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. احمد الله صاحب جلال وزیر يم د دوبای نه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو يم.
جی جلال وزیر صاحب، څه به وای، څه پښتنه لري؟
قربان زه خو به دا وایم کنه چې هغه یو مثل دی کنه په پښتو کې وایي چې د بل کور ورانوي کنه اتا کور به هم رانیږي. نو مونږ دا نه غواړو کنه، زه په خپل دا وایم چې مونږ دا نه غواړو چې په افغانستان کې د خنه جنگی راشي، افغانستان دی برباد شي. یو خدا دا چې ظلم په هر ځای کې چې وي د دنیا خنه دی، خو بل خبره دا ده چې د افغانستان پښتانه زمونږ ورونه دي، زمونږ رښتې دي ورسره، د وینې رښتې مو دي ورسره. مونږ هم پښتانه یو، هغه هم پښتانه یو. ما ته په خپل یاد دی احمد الله صاحب چې کله هم په افغانستان کې جنگ راغی اول په سر کې، نو په ټولو کې زیاتې زمونږ د پښتانه چې کومې سیمې وې هغه وځپلې شوې، جنگونه پکې راغلل. په هغې کې داسې خلک و کنه چې د هغو خلکو سره ودرېدل. نو آیا دا بیا هم کېدای شي کنه چې دا خلک د هغوی سره ودرېږي، زمونږ سیمې برباد شي؟ د دې دپاره څرنګه عمل پکار دی چې دا ځوانان چې کوم هغه خلک خوس پوه شوي دي، هغه ځوانان چې کوم دي په دې لارو لاړ نه شي؟ او بله خبره دا ده کنه چې یو وړوکی خبره چې زما د افغانستان د ځوانانو نه دغه تمه ده کنه، لکه څنګه چې زمونږ په علاقه کې کومې ځوانان راوچت شوي دي د جنگ د جګړې خلاف، نو د دوی نام داسې خو غوښتنه تمه ده زموږ چې راوچت دي شي، د افغانستان د هر ولایت ځوانان دي راوچت شي، د جنگ خلاف د ظلم خلاف ته ودرېږي. هغه یې که حکومت کوي، هغه یې که نور څوک کوي، یو موټی دي شي، نو هله امن راتلی شي. او بله خبره ده چې کله د دولت سره عوام نه وي کنه، نو یوازې دولت په یوازې سره هیڅ هم نشي کولی. د خپل دولت سره دې هر څوک ودرېږي، که هغه د پاکستان ځوانان دي، که هغه د افغانستان ځوانان دي، نو هله یو کامل دولت جوړېدلی شي.
مننه جلال وزیر صاحب. موږ ته په فیسبوک دا یو زمونږ اوریدونکي دی نقیب صدیقی، هغه هم دا خبره کړې ده که د دواړو غاړو ځوانان یو موټی شي، او بیا خصوصا د افغانستان ځوانان، او هغه وایي لکه څنګه چې وایي، هغه وایي چې نبی تدبیر چې دا کومه خبره وکړله چې ځوانان هم په جنگ کې بوخت، نو که ځوانان د دې جنگ نه راوځي نو امکان شته چې حالات خشي. دا خو د نقیب صدیقی خبره وه. داود افریدی، تاسو تم پروګرام کې هرکلی وی، او زمونږ یو بل اوریدونکو عیسی نبی، هغه دا یو پوښتنه را لېږلې ده چې د پاکستان او افغانستان ځوانان چې کوم دي، هغه د ټولنیزې رسنۍ او د لارې یعنی فیسبوک او دا نور کوم دغه چې دي، د دې د لارې په امن کې څه کردار لوبولی شي؟
سلامونه، او په د ټلیفون په کرښه باندې راغلو ټولو مېلمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
ډیره خسته پوښتنه مو وکړله. د نن سبا ځوانان کوګوري په ټولنیزو رسنیو باندې ډیر زیات فعال دي او کردار هم ادا کړی شي. کله مونږ د کوزي پښتونخوا، یعنی د پاکستان پښتونخوا او د بر افغانستان ځوانانو ته وګورو، نو مونږ عموما ځوانانو داسې کړي دي چې یو بل د فائدې په ځای مونږ نقصان ورکړی دی. دا خبره د حقیقت تل خبره ده. هلته وکتې شي، سور انقلاب چې راغللی دلته به ځوانان پاتېدل په دې خیبر پختونخوا او په دې ریو کې الته به سور انقلاب سپورټ یا څه یا څه. نو د هغې ډېره جلدبازي وشوله، د هغې جلدبازۍ د نتیجې د وجې افغانستان وران شولو. بیا چې کله په دې کوزه پښتونخوا کې د ځوانانو تحریک پاتېدو، نو هلته به په کابل کې بیا ورته ځوانان کېناستل چې دلته به په موږ باندې ګزار کېدلو، دلته به را باندې د پاکستان کومې ادارې وي هغوی به را باندې ګزار کولو. نو که مونږ وکتې شو، نو دا ځوانان د یو بل د قاعدې دپاره نقصان باندې تمام شوي دي. نو د ټولو نه ښه آپشن زمونږ سره د ټولنیزو رسنیو دي چې مونږ په دې باندې فعال شو، بالکل اویرنس وکړو. خو اصل مسله څه ده، د افغانستان ځوانان چې دي دا بیا په دوو طبقو کې تقسیم شوي دي. د هغه افغانستان ځوانان چې دي په دوو طبقو کې تقسیم دي، یو هغه دي چې هغه ډیموکراتیک ځوانان دي، جمهوریت پسند دي دا هغه دي، او یو هغه دي چې چا سره په لاس کې ټوپک دی. طالب کوم ځوانان لري؟ ولې د هغوی سره ځوانان نشته؟ څه هغوی ځوانان نه دي؟ د هغوی خبره به مونږ نه کوو، دا وی خبره به مکو کنه. اخون ځوانان دي، نو چې اغه ځوانان دي، نو باید چې اغه ځوان او دې ځوان سره په خپل په منځ کې رابطه وکړي، او اغه سره کېني چې تر څو پرې د اغه وطن اغه ځوان سره په منځ کې نه نه، او خو ځوانان جوړ اورخونه تا چې د افغانستان دولت دي اغه دې ځوان په مشورتونو کې او د فیصلو په عمل کې دي شریکي، او طالب دي هم خپل ځوان په د فیصلو په عمل کې شریک دي چې تر څو پورې د ځوانان استعمالي کې د یو بل د مضبوطوالي لپاره. که افغان ولس خپل ځوان دې لپاره استعمالوي چې زما ډیموکراتیک نظام دې پاتې شي، زما جمهوری نظام دې پاتې شي، او طالب که ځوان دې لپاره استعمالوي چې زما شری نظام دې راشي، نو توان خو د ځوانانو دې په منځ کې، فایده خو نه دولت ته رسي او نه ترهګر ډلې ته رسي. نو که ځوانان غواړي چې مونږ یو ځای شو، نو دا تقسیم دی دا طبقات کې اول ختم کی دا بره افغانستان. دلته ګوره مونږه د پی ټی ایم په شکل کې ځوانان پاسېدو د پښتونخوا کې، نو سوشل د پاکستان حمایت یافته چې څومره لیبرل زمو د پنجاب هغه مونږه سپورټ کړلو. دا خو ډیره ظاهر خبره ده، د پنجاب ځوانانو مونږه سپورټ کړو، ویلې او تاسو تر زیاتې شوې دي، خو په دلیلو باندې. نو د افغانستان ځوانان سره خپلو کې اول کېنی، او هغه یو بل سره د ډایلاګ او د مقالې او د پوړن دي مخه باندې اوسي.
سم داود افریدی خبرې به اومده جاري سره یو اخري پښتنه کدمه د څلور وانو ملمنو مخې ته، چې کم خلک به کور کېږي دای سره د مرستو په حواله سره دای سره مرستې څنګه کېدل شي. نو داود کته صورتوي چې دا خلک چې کم به کور کېږي لګیا دي، که مختصر توګه چې څه طریقې سره دای سره مرستې کېدل شي، او څنګه د دې آبادکاری ممکنه ده، ځوانان څنګه په دې کې کردار لوبول شي؟
ګوره اول خو دا ډېره تکلیف دی خبره ده چې خلک بې کوره کېږي. خدای دې نه کړي چې د بره پښتونخوا او د لاندې پښتونخوا خلک بیا بې کوره شي. او بل پکار ده چې ځوانان په دې کې د اول خو د امن خبره ضروري ده. بیا د امن نه بعد هم که بیا د غټ غټ چې کوم سټیټونه دي ریاستونه دي، د هغو کوم فواید دي، د هغې دپاره جنګ کوي، د هغې نه بعد هم ځوانانو ته پکار دي چې په دې چیز کې حصه واخلي، او تر دې حده پورې وکړي چې د بې کوره شوي خلکو دپاره څه نه څه داسې طریقه کار جوړ کړي چې په هغې کې بیا د خلکو دغه ژوند چې کومه سلسله وي هغه روانې، بیا چې کوم خلک دلته راشي بیا د برې خاورې په خلاف نه استعمالېږي یا د لاندې خاورې په خلاف نه استعمالېږي. نو دومره پورې خو کولی شو کنه ځوانان چې هغې سایډ نه کوم خلک بیا دی خو راځي، یا د دې خلک چې کوم بې کوره کېږي چې د دې په منځ کې د تریخ تریخوالی ختم کړو، د یو بل په خلاف استعمالېدو نه خو منې کو کنه.
ارشد افریدی صاحب، ستاسو طرف ته بر اعظم غواړم چې د دې پوښتنې جواب راکړي.
په دې کې ځوانان دا کردار ادا کولی شي چې د حکومت نه یا چې کوم بارني ډونر دي یا کوم این جی اوز دي د هغې خدمت والی، او دې ته چې کوم هغه د کور سہولیات خو نه ملاویږي، او بیا هم کوم بنیادی سیزونه دي، کوم د ستر سیستم دی، کوم نور سیستم دی، هغه دې ته پرووایډ کړي. د دې نه علاوه په کار دا ده کوم د میډیسن د میډیکل د فیلډ سره ریلیټډ خلک دي هغه لاړ شي، هلته کې چې کوم خلک زخمیان دي یا بیمار دي د هغې علاج وکړي.
نبی تدبیر صاحب، ستاسو طرف تر اعظم، تاسو به څه ویل؟ تاسو په خپل په افغانستان کې موجود وي، ګوري چې خلک بې کوره کیږي، څنګه کردار لوبولی شي یو ځوان د دغه بې کوره خلکو سره مرستو لپاره؟
ګوره، یو خو دا ده چې دوی ته دغه سرپناه او ډوډۍ او نور ضرورت ورته ضروري مواد ورته ورسوي، دا وړه خبره ده. ځکه یوازې هغه خلک بې کوره کیږي چې هلته جنگ وي،
نو ځوانان د دې په ځای چې دا لوجستیکی مواد ورته ورستوي دا لګیا دي ځوانان ډېر دي او حتی تر اوسه پورې ډېر شکایتونه هم نشته دي کډوالو هر څه ورته رسیږي. غټه خبره دا ده چې ځوانان په افغانستان کې او د افغانستان نه بهر چې په کومه دنیا کې پښتانه اوسیږي هغوی باید خپل غږ پورته کړي. مسلسل چې جګړه مارې ډلې دي د خلکو د کورونو نه سنګرونه نه جوړوي.
شریف الله ناصری صاحب، ستاسو نه آخري پوښتنه څه به وایي تاسو؟
زه هم پلان شکرم دا وایم چې جګړه شته، خلک چې کډوال شوي د تدبیر څه خبره لا ډېر تشویشونه او محرومیتونه. سه جګړه نوم د محرومیت د نوم د بې پتۍ د نوم د بې وطنۍ د نوم د بې کورۍ ده. خو په اوس وخت کې منږ هم وایو که دا نن هم حسنه روابط وشي نه حسنه شي د حکومتونو ترمنځ جګړه دې خبرې له منځه لاړې شي، نو دغه یوه لاره ده چې راځي جګړه ودرو.
ستاسو د څلوروانو میلمنو ډېره مننه په پروګرام کې د ګډون کولو لپاره. همدې سره اوریدونکو، د ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي.
د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستې شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدئ شئ.